শ্রোতা ভাইবোনেরা, সালাম ও সুস্থ শুরু করছি পবিত্র কোরআনের তাফসীর বিষয়ক অনুষ্ঠানের আজকের আসর। অনুরোধের এই আসরে সূরা নিসার 64 থেকে 68 নম্বর আয়াতের তর্জমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। এই সূরার 64 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, আমরা সব নবী রাসূলকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে আল্লাহর নির্দেশে মানুষ তার আনন্দ থাকবে যদি তারা নিজেদের উপর জীবন করার এই আত্মা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আপনার কাছে তথা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।
বিভিন্ন বিষয়ে আনুগত্য করে জনগণের দায়িত্ব নির্দেশ সব যুগের জন্য এই যুগেও কেউ যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজারে যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে মহানবীকে অনুরোধ করে, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাতের বসিলায় তার তওবা কবুলের সম্ভাবনা রয়েছে। নবীদের দেখানো শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে জালেম বা বিজাতীয়দের স্বর্ণাপন্ন হওয়া নিজের উপরই জুলুম মাত্র, এটা নবী বা ধর্মীয় নেতাদের প্রতি জুলুম। তৃতীয়ত, আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা অলি আউলিয়াদের মাজার জিয়ারত করা এবং গুনাহ মার্জন ও সুপারিশের জন্য তাদেরকে ওসিলা করা পবিত্র কোরআনের পরামর্শ। এবারে সূরা নিসার 65 নম্বর আয়াত নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী, আপনার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনো ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক না করে এবং আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো অনীহা বা দুঃখ না থাকে এবং যে পর্যন্ত তারা আপনার বিচারকে সম্পূর্ণরূপে মনে প্রাণে মেলে না।
আগের আয়াতে বিজাতীয়দের কাছে বিচার প্রার্থী না হতে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিচারের জন্য মহানবীর কাছে যেতে বলা হয়েছে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে বিচারের জন্য শুধু রাসূলের কাছে গেলেই চলবে না, তিনি বিচারের যে রায় দেবেন সে ব্যাপারে মুখে কোনো বিরোধিতা তো দূরে থাক, অন্তরেও কোনো ব্যথাও অনুভব করা যাবে না। কারণ ন্যায় বিচারের রায় যে পক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয় সে পক্ষ প্রায় অন্তরে ব্যথা অনুভব করে থাকে। ইতিহাসে এসেছে একবার মহানবীর দুই সাহাবীর মধ্যে খেজুর বাগানে পানি সেচ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তারা ঘটনার বিচার করতে রাসূলের খোদার কাছে আসেন, কিন্তু রাসূলের বিচারের রায় ওই দুই সাহাবীর মধ্যে যে সাহাবীর বিপক্ষে গেলে সেই সাহাবি রাসূলের খোদাকে এই বলে অভিযুক্ত করল যে আত্মীয়তার কারণে তিনি অন্য সাহাবীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, অন্য সাহাবী সত্যি রাসূলের খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় ছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীর এই কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তার চেহারার রং পাল্টে যায়। আর এ সময় এ আয়াত নাযিল হয় মুসলমানদের প্রতি সাবধান বাণী নিয়ে।
এবারের সূরা নিসার 66 থেকে 68 নম্বর আয়াত নিয়ে আলোচনা করব। এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে যদি আমি তাদের আদেশ দিতাম যে তোমরা নিহত হও অথবা নিজ আবাসস্থল ত্যাগ করো, তাহলে তাদের মধ্য সম্পত্তি ত্যাগ করত। যে বিষয়ে তাদের বলা হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে তা নিশ্চয়ই তাদের জন্য বেশি কল্যাণকর হতো ও তাদের ইমান সুদৃঢ় হতো। এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে আমার কাছে পুরস্কার দিতাম এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে
আগের আয়াতের ধারাবাহিকতায় এই আয়াতে সেসব লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে যারা মহানবীর ন্যায় বিচারে মনে কষ্ট পেয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আমরা তো তোমাদের কাঁধের উপর কষ্টকর দায়িত্ব ও সমস্যার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি, তোমরা দুঃখ বা খুব অন্যদের উন্মতকে যেমন ইহুদিদেরকে বাছুর পূজার কাফফারা হিসেবে মৃত্যুর বিধান দিয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম নিজ মাতৃভূমি বা স্বদেশ থেকে বেরিয়ে যাও যাতে তোমার গুণাহকে পবিত্র হতে পারো। যদি এমন নির্দেশ তোমাদের দেওয়া হত তাহলে তোমাদের মধ্যে কম লোক তা পালন করতে। এরপর মুসলমানদের বলা হয়েছে, যদি আল্লাহর নির্দেশ মানে তাহলে তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, কারণ এতে একদিকে যেমন সরল সঠিক তথা মুক্তির পথ পাবে তেমনি তাতে আরো অটল থাকবে এবং কিয়ামতেও তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে মহা পুরস্কার লাভ করবে।
সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় আজকের আলোচনা এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আগামী অনুষ্ঠানে আবারও কথা
ইরানের সামরিক শক্তি পারস্য উপসাগরে থাকা সহ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মার্কিন নেতৃত্বে পাশ্চাত্য বিশ্ব ও দখলদারীবাদী ইসরায়েল এ অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে ইরান তাদের বিরুদ্ধে আজকের আলোচনায় আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর গঠনমূলক ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরব। আজ শুনুন এ সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম পর্ব। পরিবেশনায় রয়েছে আমি সোহেল আহমেদ
ও আমি গাজী আব্দুর রশিদ।
আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে
ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের ধর্মীয় নেতাদের সঠিক নেতৃত্ব ও ইমানদার সশস্ত্র বাহিনীর গঠনমূলক ভূমিকা এ অঞ্চলের শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়েছে। শত্রুরা ইরানের ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি ও এদেশটিকে দুর্বল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনি নতুন করে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। তিনি ফার্সি ফরওয়ার্ডের মাসের 29 তারিখকে সেনাবাহিনী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ দিবস পালিত হয়। ছোট বড় বিভিন্ন শহরে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইরানের জনগণ ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে ইরানের জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত সেনাবাহিনীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করে।
ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাসুদ বাখতিয়ারি বিপ্লব বিজয়ের পর প্রথম কয়েক বছরের ঘটনাগুলি এবং সাদ্দামের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সময় বাইতুল মুকাদ্দাস সামরিক অভিযান পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন। ওই বছরগুলোতে বিপ্লব বিরোধীদের নানা অপপ্রচার সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারা বলত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই এবং এই বাহিনী সংরক্ষণের পেছনে অযথা বহু অর্থ অপচয় হয়। যাতে জনগণের তাদের মধ্যে সংহতি তৈরি হয় এবং শত্রুরা জনগণ ও সেনাবাহিনীকে আলাদা করে দেখানো যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেটাও যাতে ব্যর্থ হয়ে যায়।
যে কোনো দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং তারা একটি জাতির শক্তির প্রতীক। পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধ চলাকালে ইরানের ইসলামী সরকার ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য কঠিন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সেনাবাহিনী বিরাট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তারা শত্রুর আগ্রাসন মোকাবেলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেন সহ ইউরোপের দেশগুলোর সবুজ সংকেতে ইরাকের সাদ্দাম সরকার ইরানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে দেয়। সেই যুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো এবং এ অঞ্চলে তাদের দাবিদার দেশগুলো সাদ্দামকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। চাপিয়ে দেওয়া ওই যুদ্ধে শত্রুরা বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল এবং তারা ভেবেছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইরানের ইসলামী সরকার ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে পারবে। এজন্য তারা সাদ্দামকে হাতিয়ার হিসেবে
কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া ওই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইরানের সেনাবাহিনী পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ইরানের জনগণকে রক্ষায় ইসলামী বিপ্লবী দল বাহিনী বা IRGC ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সেকেন্ড ইন কমান্ড জনাব ফেজিনি নিরাপত্তা রক্ষায় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কথা উল্লেখ করে ভারত দক্ষ ও যোগ্য সেনাবাহিনী সবসময় আমাদের প্রেরণার উৎস এবং দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের বড় ভূমিকা নিচ্ছে।
শত্রুর আগ্রাসন মোকাবিলার পাশাপাশি দেশের যে কোনো জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অসামান্য অবদান রাখছে ইরানের সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী IRGC ও বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সম্মিলিতভাবে কেরমানশাহ প্রদেশের বাঁধ ও রূপপরে সংগঠিত ভূমিকম্প এবং সম্প্রতি বন্যা কবলিত এলাকার জনগণের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত আয়াতুল্লাহ ইসমাইল খামেনি সম্প্রতি ইমাম আলী আলাইহিসসালাম সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তৃতায় বন্যা ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেয়, এমনকি বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অবদানের কথাই উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইসলামী ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সত্যিকারের মর্যাদা সম্পন্ন একটি বাহিনী।
শুধু দেশের ভেতরেই নয়, একই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষা ইরানি সেনাবাহিনীর গঠনমূলক ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর বছরের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে রাখে তারা ক্ষেপণাস্ত্র সহ অত্যাধুনিক যুদ্ধ সামগ্রী নিজেরা তৈরিতে সক্ষম। ইরানি সেনাবাহিনী বর্তমানে অঞ্চলের অপ্রতিরোধ্য বাহিনীতে ইরানি সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধ কৌশলে এমন পদক্ষেপে যে কোনো পর্যায়ে শত্রুর হুমকি কিংবা আগ্রাসন মোকাবেলায় তারা প্রস্তুত। ইরান সহ সমগ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষায় তারা অন্যতম উন্নয়ন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতীয় সেনাবাহিনী দিবসের বাণীতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ইসমাইল খামেনি সব সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এ উপলক্ষে সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সৈয়দ আব্দুর রহিম সাদিকি লেখায় বার্তা দিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে কর্মরত সবাইকে এবং তাদের সম্মানিত পরিবারকে আমার সালাম পৌঁছে দিন। বর্তমানে সেনাবাহিনী ময়দানে সক্রিয় এবং তাদের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত রয়েছে। এই প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করুন কোনো ভূমিকা রাখুন।
এ দিবসকে সামনে রেখে রাজধানী তেহরানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নানা সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সাম্প্রতিক নানা অর্জন ও সাফল্য তুলে ধরা। ক্ষেপণাস্ত্র ও সহ সামরিক শিল্পের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম প্রদর্শন করা হয়েছে। যেসব নয়া সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জুলফিকার ও আব্দুল মাজিদ এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাতক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তো শ্রোতাদের ধরে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজন ও দেশ প্রতিরক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ
այս առումով Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև ապակենտրոնացված համագործակցությունը եւ այնպիսի նախագծեր, ինչպիսին է խաղաղության, չնայած դրան կարող են
գրանցվել,
ան Երաշխիքներին,
الباطن في القلوب والأبدان. غلط في المعيشة ووهم في الإدراك، وما ضرب عبد بأسلوبة أعظم. إذا كان يوم فيقول كتاب الناس ثم النائي مناف أين المصحف فيقول كتاب الناس إنكم الصالحون والمصحف قلعة الإسلام الصابرون على أداء الصلاة والمتصدرون على دفع الإمام. وقال عليه السلام الإيمان إقرار وعمل، الحياء والإيمان مقبول. فإذا ذهب أحدكم فليحمد صاحبه. وقال سلام الله عليه لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه. إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران وريدونكو السلام عليكم. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت
خاکن.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في
مقدم البرنامج محمد إبراهيم الخليل، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. في هذه الحلقة سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام الحج، فتابعونا.
Thank you.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.
مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم مرة أخرى، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي في هذه الحلقة. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استغفرين وكذلك تحياتي للمستمعين الكرام ومن يتابعنا في هذه المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولانا وشيخنا الفاضل يسأل السائل في هذا الاستفتاء التالي، يقول: إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحج، فمع تحقق سائر الشروط الأخرى، هل يكون مستطيعا أم لا؟
سؤال جيد.
بلوي او مهربان خداي القدامى قيوم يوبني آدم تا ديوم امت خان وركر او بيايتري بيت واخلو مو حغنا امية او ما شكرشي او كان امت او سوكاري وركنا تكليفة ومستوركرو ملوايشي مو موزو معذر دنا وغمنا واتشولي او قدغسي حالي خوشاليكي او دير غاوري بياري خود خوب کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې په سختیو او آسانیو کې ژوند کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
من هذا المنبر
تهران قدر من
لا يبخل على نفسه ولا على عياله، بل يستطيع أن يدخر من هذه الأموال بصورة عادية وروتينية. أنا عندي مثلا الباقي من الأموال المصروفة على العائلة، مثلا الشخص يأخذ النفقات، ولكن هناك أموال تبقى عادة ويستطيع أن يدخرها هذه الأموال الباقية وبلغت نفقة.
قدر من اوریدونکو سم پام وکړی خبرونه ته په سر کې د مهم خبرونو لنډیز. ایران د امریکا او وړاندیز د ځواب د ورکولو په حال کې دی. د یورانیم په خول د ایران د اټومي صنعت اساس او سره کرته ده. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تفکر پر ټول قدرت سره په ډګر کې موجود دی.
هل سبقت استطاعت حقا هؤلاء في حبس الشعالة؟
اسپوره خبرونه صادق حسین او مهمن فاطمی درنا او ایران د امریکا او انګلیس ته د زواج د ورکولو په حال کې دی. ایران خبري اجازه راپور کړی دی. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس رکچی پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو د وروستي حالات او د هغه لیک په حق چې هم د اوس امریکا د عمان هیواد لاره ایران ته استولې دی یو راپور وړاندې کړ. او ویل د امریکا د ته دیران دوا دبر بریدا په حال کې دي دومان خارج وزیر بدر بو سعیدی پرون تهران ته پلند او څو ساته سفر کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو پړه د امریکا د حکومت لخوا رسمي وړاندیز د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی ته ور وسپاره دغه سفر چې د ایران او د امریکا ترمنځ دومان هیواد منځګړیتوب په چوکاټ کې ترسره شو ایران ته د امریکا د وړاندیز شوی ناصر د وړاندې کولو لپاره ترسره شو ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی په ایکس باندې کې ولیکل چې ایران به د خپلو خلکو د حقوقو ملي ګټو او د اصولو په چوکاټ کې د امریکا دغه وړاندیز ته مناسب ځواب ورکړي د امریکا وړاندیز چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف لخوا برابر شوی او تهران ته استول شوی دی د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د خبرو اترو له پیلېدا وروسته ایران ته د واشنګټن لومړنی وړاندیز شوی رسمي وړاندیز ګڼل کېږي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن په یوه خبري کانفرانس کې د امریکا او د ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو په بهیر کې تهران ته د واشنګټن وړاندیز په هکله د یرنا خبري آژانس پوښتنې ته په ځواب کې وویل داسې متن چې زه د زیاتو او د سوزو غوښتنو تضمینوونکي وي او د ایران د خلکو په حقیقتو او حقوقو باندې سترګې پټې کړي په پرېکنده توګه به زموږ له غبرګون سره مخامخ شي هغه وویل د غبرګولي میاشتې د ایرانیانو په کالندر کې مهمه میاشت ده او موږ به له مهمو مناسبتونو سره مخامخ وو او د حضرت امام خمیني رحمة الله علیه رحلت زموږ د ټولو لپاره یوه ترخه پیښه ده او د هغه حضرت درنښت کوو او د ایران په شهیدانو درو داستو هغه وویل د اټومي انرژي د نړیوال آژانس راپور د ځینو معلومو هیوادونو تر اغېز لاندې برابر شوی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د لویدیځو هیوادونو د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د غروژې به هیڅ نتیجه ونه کړي وویل د هغه لارې چې مخکې یې نتیجه نه وه ورکړې ازمویل غلطۍ ده هغه وویل چې ډېر موده کېږي چې ځینو لویدیځو هیوادونو د اټومي انرژي د نړیوال آژانس په شمول له نړیوالو ارګانونو او څو اړخیزو سازکارونو څخه د خپلو سیاسي هدفونو د پرمخ بیولو لپاره ناوړه استفاده کړې ده هغه وویل د اټومي انرژي نړیوال آژانس د ایران په اټومي فعالیتونو باندې له کامل نظارت کولو برخمن دی د ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون یعنی ان پی ټي د یو مسؤول غړي او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د یو فعال غړي په توګه خپل سوله ییز اټومي فعالیتونه له اټومي آژانس سره غژمله کړي دي او د آژانس زموږ په فعالیتونو باندې له کامل نظارت څخه برخور وو او دی هغه په دې خبرې سره چې د بشري حقوقو په شورا کې د فلسطین موضوع پیکه شوې ده وویل له بده مرغه په وروستیو چارو کې د دې کتنو چې د بشري حقوقو د شورا په اجنډا کې یو تر ټولو مهم موضوع یعنې د نیواکي فلسطین موضوع تل د څنګ ته کېده هغه اټومي بمب ته د ایران د رسېدا په اکله تبعیدي سره مرموز ادعا کوي که چېرې د ایران اټومي موضوع ته په اړوند راپورونو غور وکړو نو موږ توجه کېږو چې له 1948 میلادي کال راهیسې د صهیونیست رژیم چارواکو بیا بیا ادعا کړې ده چې ایران به په راتلونکو شپږو میاشتو کې اټومي بمب جوړ کړي او اوس له هغه وخت څخه 20 کلونه تېر شوي دي پر دې اساس د ایران د اټومي سوله ییز پروګرام د وسلواکیه دا موضوع د دې لپاره یوه پلمه ده چې صهیونیست رژیم په سیمه کې د امریکا په خارجي سیاست باندې له کنټرول درلودلو ډاډ ترلاسه کړي ایران د خارجه وزارت ویاند اسماعیل بقایی د ایران د سرو کرښو او له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د بایکاټونو د موضوع په بیانولو سره وویل له لویدیځ سره په هرو خبرو کې زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه د بایکاټونو د ختمولو موضوع ده په دې دلیل چې په اټومي بحث کې زموږ دنده کاملا روښانه ده او موږ په زړونو ویلي دي که چیرې د امریکا مسله د اټومي وسلو نشتون دی دغه چاره له مخکې څخه محققه شوې
د یورانیمو په خواص د ایران د اټومي صنعت اساس او سره کرښه ده زموږ خبریال وایي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامي وویل د یورانیمو په خواص د اټومي صنعت اساس او بنیاد دی او د ایران د اسلامي جمهوریت سره کرښه ده هغه زیاته کړه هیڅوک مشکان ایران ته وی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران د بخوالو حق نه لري له هیڅ سره اړه نه لري او دغه موضوع خپل چوکاټ او سمات لري هغه زیاته کړه د انرژي د نړیوال اجنس نوی راپور له خپل راپور سره یو اساسي تفاوت لري ځکه چې دغه یو جامع راپور دی چې هماغه د زیاده باب سیاست سره چې درې اروپایي هیوادونه یعنی جرمني برېټانیا او فرانسا امریکا د سیمونستاجین په نوم سره په اټومي انرژي نړیوال اجنس لري د دغه اجنس مشر روسي تاجمن کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په هکله یو جامع راپور وړاندې کړي او اجنس هم مذاکرات ترسره کړي دي.
د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم ویل د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تفکر په ټول قدرت سره په ډګر کې موجود دی او اسلامي امت د سچه محمدي اسلام د رڼا شاهد دی چې هغه حضرت یعنی امام خمینی په خپل انقلابي پلان سره شیخ نعیم قاسم د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د کلیزې په مناسبت په یوې بیانیه کې ویل د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایران د مظلومانو په ملګرتیا کولو هیواد بدل کړ. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم زیاته کړه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په ټولنې کې ایماني او الهي ارزښتونه رامنځته کړ او د بزرګانو هغه راز په سیمه کې د ازادۍ غوښتنه وکړه او د مقاومت د لارې شراکت او دې وجه هغه ویل حضرت امام خمینی له ظلم او جواکرۍ او د نورو هیوادونو له تقلید سره مخالفت او مبارزه وکړه. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم په دوام کې د اسلامي امت په تېره بیا د فلسطین د موضوع په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت په محور باندې په فشار زیاته کړه. اسلامي ایران د حضرت امام خمینی او د فلسطین او د قدس شریف د ازادولو لپاره په صلابت سره
په امریکا کې د افغانستان یو ډېر وژل شو. زموږ خبري اعلی سرچینې یو راپور ورکړی دی چې د امریکا په ټیکساس ایالت کې یو افغان غړی په ډزو سره وژل شوی دی. سرچینو نن ویل چې دا پیښه پرون د هغه د کورمخته شوې ده. د سرچینو په وینا د غزوان سړی رئیس سیلاب میدان د خوست ولایت اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ هم یو افغان ژغورونکی د امریکا له پولیسو سره د لفظي شخړې په پایله کې وژل شوی و. قدرمنو اوسیدونکو اوس به هم له افغانستان څخه یو
افغانستان په غزنی ولایت کې د تشیع علماو د یوې غونډې په ترڅ کې د لوړو غوښتنه کړې چې د طالبانو له سره د حکومت سره تعامل وکړي او د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. همدارنګه اهل تشیع علماو د سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني تر څنګ د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ د ازادۍ غوښتنه هم کړې ده. د اهل تشیع علماو د طالبانو د سرپرست حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی او له اوسني نظام څخه ملاتړ خپله دیني
اگر شما رشد و پیشرفت و ترقی مردم ما را می‌خواهید، اما دوست ها هم اشاره کردن بیایید این نظام را همراهش همکاری کنید، تعامل داشته باشید، رسمیت بشناسید. شما دنبال اگر دنبال این باشین که نظامی به وجود بیاید که امر و نهی شما را فقط گوش بکند، چنین چیزی منتظر نخواهد بود.
ما به دنیا اعلام بکنیم که مردم تشیع با امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه مشکلی ندارد و ندارد و ما از تمام دستاوردهای امارت اسلامی حمایت میکنیم و ما برای داخلی کشور خود برای اتحاد و وحدت همپاشگی خود ما هر چی که توان داریم ما زحمت میکشیم و در این کار و در این راه ما هیچ گونه فداکاری در این نمیکنیم.
در افغانستان به اهل تشیع و اهل کمیسیون خدا امان که هیچ دفعانی حکومت چارواکو که بدن آور کلیسی به تحول روات کلیسان دا خدا سال که دست کرده و رانی هم در اهل تشیع و علماء و بلخ سر پلا و امنا شلاتونو که قوار تغول و تبورول سر را سحبره سکنه حسنتا لینان کرده
ده. سوال در خبرون در تهران داری و نامره ایلا پراف و جون بریتون و رستا اوکراین و روسیا پی استانبول که مذاکرات فیلوی مشقبل یا الوائی در استانبول سراغانمانه در مذاکرات لپاره تاکل شوی زای ده چون روسیا و اوکراین در خبرون لپاره در ترکی استانبول تکلاوی هسته وی دا پداس حال که کیجی چی پر اوکراین لطر طول و پراف روسیه چونی بریده و رستا کیف در روسیه بخاوی که یو سل اول بریدگر دونونا و توغبال در اوکراین بحرانی و چار وزارت یا بویان یوریهی تیخی پوینا لروسیه سره د خبرواتر او د خبرو لپاره د اوکراین مرک چی پلاوی وستا استانبول ته رسیدلی دی په ورته مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي مسکو هر هغه څه چې کوي له لاسه یې کیږي چې د مذاکراتو راتلونکې غونډه بې ګټې تمامه شي له دې مخکې تېره میاشت هم په استانبول کې د روسیې او اوکراین ترمنځ مذاکرات وشول خو د جنګي بندیان مې له یوې تبادلې پرته یې مهم پام وړ بدلون رامنځته نه کړ زلنسکی دغه راز وایي مسکو د دوشنبې ورځ د مذاکراتو مخکې خپل وړاندیزونه نه دي وړاندې کړي خو پر یکشنبې د روسیې رسنیو رپورټونه ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی استانبول ته روان شوی له پراخ هوټلونو بریدونو وروسته اوکراین او روسیې په استانبول کې مذاکرات دي
د اوکراین بې پیلوټ الوتکو حملو د ټرمپ اعتبار تر پوښتنې لاندې وروستنې پیرنا خبری اجانس راپور کړی سی این این ټیلی ویژن د روسیې په پوځي اډو باندې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو نوي حملو ته په اشاره سره نن ورځ د ترکیې په استانبول کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې د تاوتریخوالو زیاتېدا ته په ناغوتې سره ولیکل دغو حملو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو اعتبار چې ویلي وو په چټکۍ سره به د اوکراین جنګ پای ته ورسوي تر پوښتنې لاندې وروستلی د سی این این ټیلی ویژن په خبري راپور کې ویل شوي دا تصور چې په استانبول کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ د خبرو اترو په لاسره پیلېدا کې کوم پرمختګ رامنځته شي حتی د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له حملو څخه مخکې هم پرمختګ سخت و
د سرغونې سرژین پخوانی و لومړي وزیر یهود اولمرت په لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د هغه په کابینې باندې په نیوه کې سره هغه د بدمعاشانو یوه ډله وبلله کومه چې له داخل څخه د اسرائیلو د ټولنې د پاشل کېدا هڅه کوي هغه ټینګار وکړ چې د اسرائیلو ټولنه باید پوه شي چې د اسرائیلو رژیم حقیقت د ایتمار بن گویر د بزالل اسموتریچ یا د بنیامین نتانیاهو فکر نه دی یهود اولمرت زیاته کړه دغه کسان د اسرائیلو رژیم استازی نه دي او په تېره بیا هغه کسان چې په غزه کې سرلوږې د سیاست او په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد د هرې ورځې د ننیزو تکرارولو بلنه ورکوي د اسرائیل د پخواني وزیر وزیر دغه څرګندونې په داسې شرایطو کې کوي چې په تېره اونۍ کې د بشري مرستانه مرستو د ویشلو په منظور باندې د صهیونیستي نیواکه رژیم په حملو کې د فلسطینیانو شهیدان شمېر
اسرائیل د غزې د خلکو نسل وژنې ته هماغه راز دوام ورکړی پیرنا خبري اجانس راپور کړی د برازیل ولسمشر نویز لیناسو لولا ډی سیلوا ټینګار کړ هغه څه چې په غزې کې روان دی یو جنګ نه دی بلکې یو نسل وژنه ده هغه ځکه کړه هغه څه چې همدا و د فلسطین په غزې څنګه کې وینو هیڅ کله د دوو پوځونو ترمنځ جنگ نه دی بلکې هلته یوازې یو کامل نه حرفي پوځ یعنی د اسرائیلو پوځان شته چې د غزې څنګه خځې او ماشومان وژنه
د چیلي ولسمشر ګابریل پوری چې په یوې لړ څرګندونې کې په دې خبرې سره چې سهمونه سرژیم د غزې د رنګ د اوسېدونکو سره وشي او عام وژنې په حال کې دي ټینګار وکړ چې باید د دغه رژیم د ټولو شیانو صنایعو له اخیستلو ډډه وکړي هغه د چیلي هېواد له پارلمان څخه وغوښتل چې سمدستي د یوه قانون په تصویب کولو سره د سهمونیستو میشتشاهیو د تولید شویو شیانو واردات ممنوع کړي د چیلي هېواد ولسمشر ګابریل پوری زیاته کړه موږ اسرائیلو ته د وسلو د استولو د بندیز لپاره د اسپانیا د لومړي وزیر د وړاندیز ملاتړ کوو د چیلي هېواد ولسمشر مارکیان په یوه څرګندونه کې ویلي وو چې هغه اقدامات چې سهمونیست رژیم یې په غزې ترانګه کې ترسره کوي جنګي جنایت دی
ګڼ شمېر سهمونیست خار کې میشته خلکو نن په قدس نیوکي خار کې په الاقصا جومات یرغل وکړ خبري سرچینو په الاقصا جومات باندې د ګڼ شمېر خار کې میشته خلکو د یرغل خبر ورکړه وویل چې خار کې میشته سهمونیستانو په دغه یرغل کې د الاقصا جومات به حرمتي وکړه او هلته لمسون کې اقدامات وکړل او د تلمودي رسمونه او دودونه هم ترسره کړل خبرونه ختم شول
سیاسی تبصرہ
ګران اوریدونکو، سم سیاسي تبصرې ته غوږ شئ چې ولې ټرمپ له خپلو ژمنو سره سره د نړۍ د کړکېچونو په حل کولو کې ماتې خوړلې ده. د سی این این تلویزیون انټرنیټ پاڼې په یوه مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت څلورو میاشتو ته په اشارې سره ولیکل، هغه وخت ته له رسېدا مخکې د ژورو جیوپولیټیک مسایلو د حل په هکله لافې وهلې، خو همدا اوس حالات چندانې مناسب نه دي، که څه هم هغه د امریکا یوازنی ولسمشر نه دی چې د نړیوالو مسایلو په جادو سره د حل کولو توهم لري. سی این این تلویزیوني چینل وویل د امریکا هر ولسمشر چې سپین ماڼۍ ته رسېږي فکر کوي چې د نړۍ د بدلونونو جوګه دی او ټرمپ له نورو ولسمشرانو څخه زیات دغه احساس لري، خو د امریکا د اوڅلوېشتم ولسمشر لپاره حالات ښه مخته نه دي روان. که څه هم ټرمپ ممکن دی د ټکنالوژۍ ستر شرکتونو وویروي چې د سرو کرښو پیروي وکړي او د حکومت له واک څخه د هاروارډ پوهنتون په شمول د پوهنتونونو د کنټرولولو لپاره استفاده وکړي، خو نشي کولای د هېوادونو تغییر مشرانو ته په زور سره واک وکړي. د امریکا دغه رسنۍ یو ځل بیا د ټرمپ ناکامۍ او د نړیوالو او د سیمې د کړکېچونو د حل کولو لپاره د هغه ښکاره ماتې، د هغه حقیقي ماهیت او د امریکا د پرېکنده او د ګټونکي تصویر د وړاندې کولو لپاره چټي هڅې ته اشاره کړې ده. ټرمپ ادعا کوي چې امریکا له نورو هېوادونو څخه زیات د نورو هېوادونو د کړچارونو او د سیاستونو د بدلولو لپاره قدرت او نفوذ لري. ټرمپ د نړۍ حسویه د امریکا د مقام زړورتیا او د دغه هېواد د قدرت د نا انکار وړ کمېدا ته له پام کولو پرته د واشنګټن د سیاستونو او د هدفونو د تعقیبولو او د واشنګټن د غوښتنو د منلو لپاره د امریکا د سیالیو هېوادونو د سیالو هېوادونو حتی د خپلو متحدو هېوادونو تر اغېز او وړاندې د راوستلو لپاره هڅه کړې ده، خو سره له دې د ټرمپ د نظر وړ نتیجې نه دي ترلاسه شوې. سی این این تلویزیون تر نن ورځې پورې د ټرمپ د ولسمشرۍ لومړنۍ څلور میاشتې چې د تعرفو له لګولو له امریکا سره د یو ځای کېدا لپاره کاناډا او ګرینلینډ ته په واښ کولو او د نړیوالو بشردوستانه مرستو له حذفولو سره یو ځای دی ښودنې کوي، نوره نړۍ هم په هغه څه کې چې رامنځته کېږي د نظر د څرګندولو او د نفوذ حق لري. داسې ښکاري د چین، د روسیې، اسرائیلو، د اروپا او د کاناډا مشران تر دې ځایه پوهېدلي دي چې ټرمپ په هغه اندازه چې فکر کوي قدرتمن نه دی او له ټرمپ څخه سرغړونې هېڅ لګښت نه لري. د امریکا د ولسمشر ټرمپ یوه بله کوچه ژمنه په چټکتیا سره د اوکراین د جنګ ختمول و. ټرمپ په دې اکله سپینې ماڼۍ ته له رسېدا مخکې ژمنه کړې وه چې د روسیې او د اوکراین ترمنځ جنګ به په څلورویشتو ساعتونو کې بند کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ادعا کړې وه که چیرې زه په وار کې وای نو د اوکراین جنګ به اصلا نه پیلېږي. په داسې حال کې چې په همدا اوس د ټرمپ د لوړې د مراسمو د څلورو میاشتو په لړ کې دا وروسته دغه ژمنه له پورې کېدا څخه لیرې ده. نه یوازې په سمدستي ډول د ټرمپ د جنګ د بندولو ژمنه عملي شوې نه ده، بلکې اوکراین ته د مالي مرستو په بندولو او د سپینې ماڼۍ او د اروپایي متحدینو ترمنځ د اختلاف په زیاتېدا سره امریکا همدا اوس په انفعالي دریځ کې ورغلې ده. له بلې خوا ټرمپ ونه توانېد چې روسیې د سولې منلو ته وهڅوي. د روسیې ولسمشر پوتین په چټک ډول د جنګ د بندولو لپاره هیڅ ګروهنه نه ده ښودلې او د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په اړه د سولې خبرې ډېرې سستې دي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ دی.
What's fun with katana?
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبیدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنه اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې مطبوعات به د تهران چاپ له جوان ورسپان سره په دغه ورسپانه د امریکا او ایران ترمنځ د اټمی مذاکراتو پاکله یو مطلب خبر کړی دی چې وانی دی تر خولې غټه خبره د کنسرسیوم د ټکی په کوشش کې د یورانیمو د بډاینې ختمول. ورسپانه لیکي امریکایانو له ایران سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې بالاخره یو لیکلی وړاندیز ایران تواصل د پروسیو معلوماتو له مخې د دې وړاندیز موضوع د یوه کنسرسیوم جوړول دی، البته د ایران د یورانیمو د بډاینې د پروسې د درولو په شرط. خو د ورسپانې له راپور سره سم تجربه ښودنه کوي چې امریکایانو په دې کار سره یو آرام او هدفمند خوځښت پیلوي چې په ترڅ کې یې د یورانیمو د بډاینې پروسه ورو ورو له ایران څخه باسي او په دې کار سره د ایران داخلي وړتیا په دې ډګر کې له منځه وړي. ورسپانه وړاندې د امریکایانو د وړاندیز په باب لیکلي چې هغه څه چې د امریکا د نیویورک ټایمز د دې وړاندیز د محتوا پاکله خپاره کړي دي، د هغه اصلي موضوع د یوه کنسرسیوم جوړونه ده چې البته په ترڅ کې یې په ایران کې دننه د یورانیمو د بډاینې پروسه باید بنده شي. جوان لیکي د ایران د چارواکو دریز چې د یورانیمو په بډاینې باندې ټینګار کوي او همدارنګه د امریکایانو د کړنو مخینه په ایران کې د اټمي پروګرام په اړه ښیي چې دا ډول اقدام یو آرام او پلان سوی کار دی. ورسپانه د ایران په دننه کې د یورانیمو د بډاینې د پروسې په دوام باندې د ایران چارواکو ټینګار او په دې لړ کې اصولي دریځونو ته په اشارې سره د مطلب په پای کې اټکل کوي چې ایران به خپلو ملي ګټو ته په کتو سره د امریکایانو له دغه وړاندیز سره مخالفت کوي.
عزیزانو رابه شو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته. دغه ورسپانه بیا په خپل لومړي پاڼه کې اسرائیل رژیم ته د یمن د دفاع وزارت خبرداری ته انعکاس ورکړی چې سرلیک یې د سمدستي له اسرائیلو څخه ووځي. بهرنیو شرکتونو ته د انصار الله د غورځنګ مهم پیغام. ورسپانه زیاتوي چې د یمن د دفاع وزارت هغه بهرنیو شرکتونو ته چې په نیواکي فلسطین کې فعالیت کوي خبرداری ورکړی چې ډیر ژر به له د اسرائیل څخه ووځي. کیهان ورسپانه زیاتوي چې د یمن د دفاع وزارت پورې اړوند سرچینې له سبا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ټولو هغو پانګوالو او بهرنیو شرکتونو ته چې په نیواکي فلسطین کې فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې ژر تر ژره دې دغه سیمې پرېږدي، ځکه چې اسرائیل رژیم نور خوندي نه دی او د وتلو لپاره اوس تر ټولو ښه وخت دی مخکې له دې چې فرصت له لاسه لاړ شي. د ورسپانې له راپور سره سم د یمن د دفاع وزارت پورې تړلې سرچینې ټینګار کړي دي چې د یمن نوي توغندي په متعددو جنګي خولیو سره ډیزاین شوي چې او که په هوا کې وویشتل شي نو خولۍ په مختلفو څانګو ویشل کیږي څو زیات هدفونه په نښه کړي. په داسې ډول چې د سهمیستي رژیم دفاعي سیسټمونه به یې په وړاندې بې اثره شي. کیهان زیاتوي چې د یمن دفاع وزارت پورې اړوندې سرچینې سهمیستي خارجي میشتو ته په خطاب کې ویلي دي نتانیاهو جنایتکار سیاستونه به په پناه ځایونو کې ستاسو ورځې او شپې اوږدې کړي دي. د خودسپه نیواکه رژیم باندې زموږ توغندوي بریدونه به یوازې هغه وخت بند شي چې یرغل په بشپړه توګه ودرېږي او د غزې خلکو معاصره پای ته ورسوي.
کارمن اوریدونکو رابسو د تهران چاپ جامع جمع ورسپانه ته د تهران چاپ دغه ورسپانه په غزې کې د مرستو د ویشلو لړۍ د فلسطینیانو بام وجنې نوی چل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې په غزې کې په تنهیزه توګه د عامو خلکو د وژنې خبر ورکړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د غزې خلک چې د لوږې د لاسه هره ورځ خپل اولادونه او عزیزان د لاسه ورکوي، سره له دې چې اسرائیل رژیم د خوړو د ویشلو ځایونه په لویو بمونو سره په نښه کوي. بیا هم دیوی گولی وچ ڈوڑی دا خسول لپارا طول روز پا سفون کی دریجی او خوال مرگ مخا مخستر گوینی پا داگا مطلب که پا غزی که در اختیار دا وزارت مسئول داکتر منیر البرش پا حوالی سر را غلی دی دا اسرائیل یرغلگر رژیم پا غزی که دا خورو دا ویشلو مرکزونه دا فلسطینیانو دا وجلو پا میدانونو بدل کرده دی او دا خورو دا ویشلو پا منمی سر فلسطینیان را خوندوی او بیا پری برید کوی او طوله وجه جمع جمع ده که ده هماس ورسن هم انم را یو بیان که ده سیونی سرژیم ده ورسی جنایت پا اره چه ده غزی جنوبی بر خرفاشی ده مرسخ ده ویش پا مرکز که ترسرسو او پا ترس که لر در لر جیش فلسطینیان شیدان او یو سلو شلطن نور تپیان سوال اعلان وفر چی نن سهار د سیونی سرژیم د فوج تر بلنی ورسته زرګونه کړیدلي فلسطیني وګړي چې له لوږې څخه تنګ سوي وو د مرستو د ویش ځای ته ورغلي وو. خو اشغالګر رژیم په وحشیانه ډول پر هغوی ډزې وکړې او په ښکاره یې راثابته کړه چې هدف یې له پیله جنایت ترسره کول.
عزیزانو که ستاسو خواخی وی زو د افغانستان رسپانو خواته پسر که ده هشت صبح رسپانه را اخلو چی که افغانستان که ده شزو ده حقوق و پا اکله یا مطلب خکور کرده دی ده مطلب عنوان ده ده طلاق لحق محرومی ده تاو تریخوالی خکار طالبان شزی قومی جرگوت است. ده ده مطلب پا دوام که راغلی چی پا کابل که یوشم شزی وی چی ده طالبان تا کنترول لنده دارو که ده ننگون و خندون لعمل مجبوری دی چی ده طلاق لپار قومی جرگوت مخکری دوی زیاتوی چی پا دغو جرگو که ده مسئله خل زینی وقتونه میاشت وقت نیسی اغا با هیرچی نه یوازی ده دوی سونزی نه حلوی بلکه لنیو ننگوون سر هم مخاموخ کبی ده دغو شزو پا بینا ده دغو جرگو دیره جورون که ده حقوقی مسئلو پا تراو عرین پوه نیلی او پریکره پا طولنه که دشتو دودون پر من سر کیجی هشت صبحی که یوش میرشیزی چی ده طلاق د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مراجعه کړي وای چې طالبانو د طلاق بهیر ډیر ستونزمن ډیر لګښت لرونکی او اوږد کړی دی. د هغوی په خبره آن که د کورنۍ تاوتریخوالی پیښې جدي هم وي طالبان د طلاق د حکم له ورکولو ډډه کوي. دا ښځې دې زیاتوي چې پخوا یې د میړه له خوښې پرته د هغه د روشتیا یا تاوتریخوالی په صورت کې طلاق اخیستلی شوی خو اوس دا بهیر د نارینهو په ګټه بدل شوی دی.
د افغانستان د مسیر ورسپانې ته د ورسپانه بیا د ایران او افغانستان تر منځ د سوداګریو د ترانسپورټ د ودې خبر ورکوي او د ایرنا او د ایران د ایرنا په حواله زیاتوي چې د دواړو هیوادونو تر منځ په دوهارو کې د لاریو تګ راتګ زیات شوی. مسیر زیاتوي ایرنا خبري آژانس د تعبات ولسوالۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیزو چارو مرستیال مهدي رجبي له قوله راپور ورکړی چې د ایران او اسلام قلعه له ګمرکونو څخه د ایران دوغارون بندر ته د ټرانسپورټي موټرو تګ د تېرې میاشتې په پرتله 40% زیات شوی دی. د ورسپانې له راپور سره سم مهدي رجبي ویلي چې له افغانستانه هره ورځ شاوخوا 200 ایراني او بهرني بارونکي یا خالي لارۍ له دغه سرحد څخه تګ راتګ کوي. دا خبر په دوام کې راغلی دی چې پخوا د موټر دا شمېر یوازې 1500 او هغه وایي چې وړاندې تر دې ایراني موټر چلونکو د ایرات او اسلام قلعه په ګمرکونو کې د اوږدې تم کېدا په اړه هم شکایتونه لرل چې اوس دا ستونزې هوارې شي.
ډیرې ستمنو اورېدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو
هر کلا راشا
دیگه
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چی علومی پنمون کی سبحان ده تیران راژیو در تلراشه ده پروگرام مناویتون کو زمو سلامونا او نیکی پرسو یعنی ومنی هیله ده چی رو غرامت او خوشحال بایست با نهن یار تلراشه پروگرام کی زفاتی می لخبای کرمم کار ستاسو خدمت کی حضر
شان عرقی اکی ده نولین و اقایت اتفاقی لایب من و حقا ایران که
نوردیر من دارم ایران فاطمی زخم خلو خوگوز منتا زرور لفمه سلامون آوائیم هم دار از پا خد کلراش پروگرام که در نو ملگرو و دوستانو در شامل دولا پارا در وارساپ گروپ لامبر اعلانوام چه ملگری جان سر نوٹ کری و خپلو دوستانو نورو بلوانو تایی هم وخی نوزمون در وارساپ شمیره دا سفر سفر نه نهیو نه شپگ شپگ چادو پینز شپگ شپگ او دری او همده شانا پشتو نهنوی ایتیهو دارت کام زمونگ ده ایمیل یعنی برخنا لیک پتا همدار از زمونگ